چبر با شماست.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې اوریدونکو ته سلامونه. د خبرونه کې وړاندې لا افغانستان د یو شمېر امریکایي پوځانو د ایستلو په اړه اوریدل شي، خو یو جګپوړی امریکایي قومندان وایي دا پریکړه د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. د سولې په اړه د ناټو د عمومي مشي څرګندونې لرو چې د دوامدار سولې لپاره پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره باید خبرې وشي، خو طالبان بل سبا په اسلام آباد کې د غونډې خبر ورکوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره پر افغان سوله خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو مشرانو او کمشنرانو تحقیقات به نن پیل شي. او واشنگتن پر اسلام آباد ژغ وکړ چې سمدستي د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمني په مونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. د هغه د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبري وکړي. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. ټاکل شوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د فبروري په 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمشنران د تیرې سیشن بی پورس د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستان ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق وشي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شوو کمشنرانو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي او ادعای کړي چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. په سند کې لیکل شوی چې د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او په ملي کچه یې بیړنی حالت رامنځته کړی. ډونالډ ټرمپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلان کړی دی. د بیړنی حالت له اعلان سره ډونالډ ټرمپ احتیاج نه لري چې د کانګرس مرستې ته انتظار شي. په دې ډول د دې صلاحیت پیدا کوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه کړي او مصرف کړي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شي، خو بل لور ته جمهور رئیس ټرمپ د مصارفو هغه مسوده پرون لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدلو مخنیوی کوي. دا لایحه تیر اونۍ د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د جمهور رئیس د رسنیو مسؤلې سارا ساندرس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د دې لایحې پر اساس د امریکا د فدرالي حکومت زیاتو ادارو ته چې مخکې د بندېدلو خطر و د سپتمبر تر میاشتې 333 میلیارد ډالر ورکول کیږي چې کار ته دوام ورکړي. په امریکا کې د ولسمشر او کانګرس ترمنځ د مالی لانجې له امله د نوي مالي کال د بودیجې تصویب له خنډ سره مخامخ شوی وو او د امریکا د فدرالي حکومت ډېرې برخې تقریبا 15 ورځې تړلې پاتې شوې وې. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دی د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې په خپله خاوره کې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې بې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پور هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه نور زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 خپور شو لیکل شوي چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي. او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپل خاور کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بیا امنیتۍ خپرول دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼي وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لوڼي کورنۍ او ملګري ادعا لري چې هغه د فبروري په 2 نیټه د بلوچستان ایالت په لورلایي سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سوله ییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لورې وژل شوی. د ارمان لوڼي وکیل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تورنو کسانو د محاکمې د پیل په صورت کې د پیښې عیني شاهدان حاضر دي چې په محکمه کې د شاهدي ورکړي چې پولیسو هغه د ټوپک په کنداغ پر سر ووهه او ویې واشه، خو د پاکستان پولیسو دا ادعا رد کړې. د ارمان لوڼي وکیل صادق خان علیزي ویلي چې د لورلایي په محکمه کې د جنایي جرمونو د قانون پر اساس غوښتنلیک ثبت کړی او د څېړنو د پیل غوښتنه یې کړې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. امریکا غواړي چې خپل یو شمېر سرتیري له افغانستانه وباسي. وړاندې په دې اړه په خبرونه کې تفصیل درکوو. د ناتو عمومي منشي د افغانانو د سولې لپاره پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید خامخا د افغانستان له حکومت سره وشخي شي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
کابل لا هم پر دې شک لري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې سم مرسته کوي. کدا سی وي څنګه کېدای شي چې اسلام آباد صادقانه همکاري تر آمد شي؟ د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزای وایي
اقتصادي فشار پر اوستایسي امریکایان سیاسي فشار پر اوستایسي د ناتو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او پاکستان د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وړو بندونو او د اوبو ذخیرو ته خوښ دي.
دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره تا دغه چینې به راغونې شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو. رابشو لومړی راپورته. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ شای یو شمېر پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره لروانو هڅو سره ارتباط نه لري. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شاید تر 400 پورې امریکایي عسكر له افغانستانه وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره لروانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رویټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید د 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي، خو دقیق شمیر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوید بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رویټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي، خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رویټرز په حواله د سپما او اغیزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړي دي. یوه لوړ رتبه غربي ډیپلومات رویټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو. واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمېر اغیز کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بد دی تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهن د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ویل چې د داعش وسلوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینې نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت ړنګېدو اعلان وشي. ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پریکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل وایي چې یو شمېر امریکایي عسکر بل افغانستان وباسي، خو دا پریکړه د سولې له روان بهیر سره ارتباط نه لري. بل لور ته د ناټو عمومي منشي وایي چې د افغان حکومت له ګډون پرته به د سولې هیڅ راز هڅې نتیجه ورنه کړي. یان ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې روسیا او افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړی دی. هغه همدارا څرګند کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 300 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ناټو له عمومي منشي سره زما همکار مصطفی صدیقی په بروکسل کې مرکه کړې ده. د دې مرکه پښتو ژباړه احمد تکل وړاندې کوي.
ښاغلی عمومي منشي، ستاسو په نظر په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې درې احتمالي سناریوګانې کومې دي؟
اصلا یوازې یو سیناریو شته چې هغه هم په افغانستان کې د سولې پروسه ده. د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې داسې پروسه چې پر بنسټ یې پر سوله موافقه وشي، مګر البته اوربن باید د سولې د هرې معاملې مهمه برخه وي او دا چې باید افغان حکومت په دې پروسه کې اساسي رول ولوبوي، ځکه چې حکومت د افغانستان د خلکو مشروع استازی دی. زه همداراز د ولسمشر اشرف غني د تیر کال د سولې د نوښت او د لومړي ځل لپاره د اوربن د اعلان ستاینه کوم.
آیا د افغانستان د اسلامي امارت احیا په پام کې شته او آیا د ناټو لپاره به دا د منلو وړ وي؟
ناټو
د دې لپاره په افغانستان کې ده چې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ساله نه بدلیږي. موږ همداراز له سولې ځی حل لارې سره د مرستې لپاره هلته حضور لرو. د ناټو کار دا نه دی چې کوم حل لاره تحمیل کړي، بلکې د سولې یوې افغاني حل لارې ته امکان برابر کړي. البته بشري حقونه، ډیموکراسي او فردي ازادۍ د افغانانو لپاره خورا زیات اهمیت لري او باید درناوی ورته وشي.
کابل چې د ناټو مهم متحد دی، د سولې له پروسې څخه ځان څنډې ته احساسوي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت له ګډون پرته له طالبانو سره د سولې توافق ممکن دی؟
دا امکان نه لري. د افغان حکومت له ګډون پرته دوامداره سوله ناممکنه ده، نو ځکه موږ له طالبانو سره د زلمی خلیل زاد د هغو تماسونو او هڅو کلک ملاتړ کوو چې غواړي د افغان نوترمنس د پخلاینې پروسې ته لار پرانیزي. البته د افغانستان حکومت باید د پخلاینې د دې پروسې برخه وي. د افغانانو او پتیره د افغان حکومت له حضور پرته دوامدار سولې ته نشو رسیدای.
پویګی چې تیر میاشت د طالبانو استازي د ولسمشر غنی له ځینو سیاسي سیالانو سره په مسکو کې وکتل، د روسي هدف په افغانستان کې د ثبات راوستل دي که د بے ثباتۍ؟
stabilizing or destabilizing Afghanistan.
د مسکو
په ګډون ټول باید د خاغلی خلیلزاد او له طالبانو سره د هغه د خبرو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو چوکاټ رامنځته شي. باید وګورو چې د مسکو غونډه له دې هدف سره مرسته کوي کنه. د ناتو تمرکز پر دې دی چې د افغان ځواکونو د پیاوړي کولو او هم له سیاسي لارو د امریکا او خلیلزاد د هڅو پوره ملاتړ وکړي. دا د سولې یوازینی لار ده.
پوهیږئ چې نړیوالې ټولنې په 1990 لسیزه کې افغانستان یوازې پریښود او دې کار ته یې د یوې ساحوې په سترګه کتل کیږي. آیا ناټو دا ډاډ ورکولی شي چې بیا به داسې یوه ساحوه نه تکراروي؟
زه
د ناتو د متحدانو د جدي شمن شاهدیم. په تیرو 13 کلونو کې هغوی خورا زیاته پانګونه وکړه چې د افغان حکومت خلکو او امنیتی ځواکونو ملاتړ وکړي. په جولای میاشت کې د ناتو په سرمشریزه کې موږ پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه د نورو 4 کلونو لپاره تر 2040 کال پورې وغځو. موږ د افغان ځواکونو زده کړې، تجهیز او له هغوی سره مرستې ته ژمن یو، ځکه فکر کوو چې په خلاینه ته د لارې د اوراول لپاره دا تر ټولو غوره کار دی. د ناتو هدف دا نه دی چې د تل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د ناتو هدف د تروریزم پر ضد مبارزه او سولې ته د لارې اوراول دی.
تاسو ویل چې ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، خو پوهیږئ چې د افغاني ټولنې ځینې پوړۍ اندېښنه لري چې آیا د دیموکراسۍ، د بیان د ازادۍ، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر سر خو به معامله نه کیږي؟ د اندېښنو ته ستاسو ځواب څه دی؟
ناتو
پر یو لړ اساسي ارزښتونو ولاړ ده، دیموکراسي، فردي ازادۍ او د قانون حاکمیت. موږ دې ارزښتونو ته خورا زیات اهمیت ورکو. دوهمه خبره دا ده چې په ناتو کې زموږ متحدانو په افغانستان کې د دې ارزښتونو د ساتلو لپاره ډېره پانګونه کړې. البته زموږ لپاره د دې ارزښتونو ساتل ډېر مهم دي او نو غواړو چې للا سولار شي. د هدف ته د رسیدو یوازنې لار د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه ده، ځکه د بشري حقوقو لپاره سوله خورا زیاته مهمه ده. که سوله اوربند او یو سیاسي حل لار ولرو، تبان د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرې خزي او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، زه د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه وینم. موږ هم سولې او هم دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو.
د ناتو عمومي مشر پر دې ټینګار وکړ چې د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې له افغان حکومت سره خبرې وشي. طالبان له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کوي. د مخالفو دریزونو ته په کتو به د سولې د خبرې بریالي شي. له وی خبرتیا وروسته مې په دې اړه د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیسته.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تمه ده چې د دوشنبه په ورځ یعنی بل سبا په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په بي اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره به هم خبري وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته چمتو شي، خو طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی. بل لور ته د ناتو عمومي منشي لکه څرنګه چې مو مخکې واورېدل، ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګه شي. د مخالفو دریزونو ته په کتو به د سولې دا خبرې په کوم لور روان شي؟ د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر مې په دې اړه اخیسته.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي، یو خوا یې طالبان دي او بله خوا یې هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناتو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیا یې پر اسنت پیژني. بنان زه فکر کوم کله چې د بین الافغاني مذاکراتو او د افغانان د مالکیت مسله مطرح کېږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو په څنګ کې باید د مذاکرات یوه برخه.
تاسو دا وایسئ چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته داسې داوی دی چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی، او طالبانو په یوې اعلامیه کې تازه ویلي دی چې د دوشنبې په ورځ به په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له سر ریاضم سره دوی وګوري، نو بیا هم د نظر اختلافات ډیر وسیع نه ښکاري؟
طبیعتا بک شک نسته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبان سره خواخوږي درلوده او اداره هم وجود لري او مدارک هم وار به ښکاره شوي دي چې طالبان د پاکستاني مقاماتو او چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعتا د پاکستان د افغانستان په سوله کې، په خصوص په دې حالت کې چې امریکایان یو ډول مجبور ښکاري، نو د ما پاکستان د پاکستان د فرصت نه استفاده کوي او په دغه مذاکراتو کې به دا چې وطن سویسه پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش ږدي. په هر صورت د پاکستان له وندې پرته هم په افغانستان کې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري، اما دا نه باید په دې حالت کې چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکي، امریکایان څه کولی شي، څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چیرته پاکستان مرسته فرزان نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان په شیو موقعیت کې چې اقتصادي فشار پر اوستای سي امریکایان سیاسي فشار پر اوستای سي د ناتو غړي هیوادونه که متحد عملو کې او پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
تازه خبردار لرو چې د هند سر ریاضم نریندرا مودی ویلی دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده 14 وشوه او تر سلویشتو ډیر هندی پولیس ووژل شو. مودی ویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولی شي؟
طبیعتا هر کله چې د پاکستان ونډه د افغانستان په سیاست کې زیاده سی او د پاکستان د نفوذ زمینه په افغانستان کې مشاهده سی، هندیان حساسی گی. نو هند ته په دې ورځو کې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی په نړیوالو مناسباتو کې هند په طبیعي ډول د پاکستان قوي رول لوبولی شي او کولی شي چې د پاکستان د انزوا په هکله لازم اقدامات وکړي.
له ښاغلی ستانکزي څخه په مننه. نړیوالو چاپی خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې. دغه چاپی خپرونو ته صفی الله ستانکزي کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلې. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکن ده. موسکو ځینې سبقونه لیدلي. د نیویارک ټایمز په لیکنه 30 کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له افغانستان ووتل، خو په دغه هیواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلي ښه ده هیله من واوسو چې دا وار نړۍ په ښه لور روانه ده. له افغانستانه د وروستیو شوروي پوځیانو له وتلو 30 کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تیروي خپل سرتیري باسي. نیویارک ټایمز همدارز لیکلي موسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی، خو دا وار د سولې د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلي تیرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستان د خپل سرتیرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل رویټرز خبری آژانس ته ویلي ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتیري له افغانستان ووزي. د ووتل په خبره دا احتمالي کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکه نه لري. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یوې موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواده ووزي، او ښایي امریکا په بشپړه توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته د طالبانو بیا راتګ د ډیرو افغانانو او لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبانو نه یوازې افغانستان وران کړ، بلکې جنگونو زرګونه کسان قرباني کړل او میلیارډونه ډالر پرې ولګیدل. واشنگتن پوسټ لیکلي شوروي پوځیان 30 کاله مخکې له افغانستان وایستل شول، او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسلې ته د یوې هیوادنې بریا رنګ ورکوي. کرملین په 1990 میلادي کال کې د افغانستان جګړه یو لوی سیاسي تیروتنه بللې وه. ورسپاڼه لیکي شوروي پوځیان د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشارونو په خاطر له افغانستان وایستل شول، او په دې ترتیب د سړې جګړې پر مهال تر ټولو مهم نیابتي جنگ پای ته ورسید. موسکو اوس د افغانستان په اړه بیل نظر لري او غواړي د ولادیمیر پوتین تر رهبرۍ لاندې د روسیې یو قوي تصویر وړاندې کړي. په دوام کې واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم د تاریخ بیا جوړول کوم غیر معمول کار نه دی، خو ځینې خواشینونکي حقایق موجود دي چې سترګې نشي ترې پټېدای، لکه له مجاهدینو سره مرسته څو القاعده او طالب ډلې جوړې کړي، هغه ډلې چې اوس دواړه د لویدیځ پر وړاندې جنګیږي.
آزادي رادیو تغوګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحران د وتلو لپاره پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. دا څرنګه بیړنی حالت دی؟ تفصیل د فرشتي جلال زی په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنی حالت اعلانوي. د بیړني حالت اعلان ولسمشر ټرمپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولې سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 میلیارډ ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرسه 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي. ډونالډ ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د جمهوریت ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د جمهوریت ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې و چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ټرمپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړني حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ټرمپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 میلیارډ ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ټرمپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړې غونډه کې پرون وویل موږ باندې د ملي استراري حالت اسناد لاسلیک کړو چې ډیر ښه کار دی، ځکه چې موږ د مخدره موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو له لوري اشغال سره مخامخ یو داد منلو وړ نه ده. د ډونالډ ټرمپ له لوري د بیړني حالت اعلان د ډیموکراتانو او شمیر جمهوری غشتونکو شدید مخالفت پرولی دی. په کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دی چې د ملي استراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهوریت ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو دیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسراری حالت په اعلان غواړي پلویان د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشټوالي په صورت کې د ملي استراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغه په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لتیتا جیمز ویلي موږ به له قدرت د داسې ناوړه استفادې سایل تنقشینو پر ضد به مبارزه وکړو، له هغې قانوني وسیله به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپینماني وای چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانې له وزارتونو پیسې راغونډ کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم آزادی رادیو خوندان ته زموږ ټول سلامونه ورسیږي. موږ دا هیله لرو چې زموږ د روزګان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی را تیر سوی دی د شرق او غرب اندازه باندې پروت کې چې تقریبا 900 جری بمځکه ورونه خراب کړی ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجات او اسناد دی. زه موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام دی جمهور ته ورسیږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دوی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجات په موږ سره کول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسو. موږ بیرته سخت مشکل اخته یو، تقریبا 900 جری بمځکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې د غاصبانو زورواکان هم وروره د شکیل شي، قانون منګولو ته ورسیږي او هغه اسناد موږ سره کول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه می تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث ته چش په نامه دا غمرستې د غریبانو لپاره دا خلک دې دلته کرانا چې لاس دا مړو مړو باندې ورواوي مو یو کټوي باندې وې چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتن کې وځرغلي د اعلی ز په خپل سترګو وینم نو زه زما دا غیل د زما پیغام صاحب سي او تر دال ور پرو چاروا پر پر ورته چې نه والي غم کړی نه کوم امنیا د زابل په ولایت کې ډیر غریب ولست دی ډیر کړي د لید خلک را مړو مړو ته مرسي ورسیږي کني ورا دې سي آیا تیراولې دې مسكين سي د پښتنو کې کچا تر رسیدلی او سلام په مخه مشه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا سجره ټو په روانه خبرونه کې په دغه برخه کې تراتمو بجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ساسو یو شمیر اس ام اس نه ولولو وړاندې په خبرونه کې سجره ټو تاسو یو شمیر اس ام اس نه ولولو خو ساته بجو ډیر شته کې لند خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمنی په مونیخ ښار کې د نړیوال امنیتي غونډه په څنډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط خبري وکړه او د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل شي د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون رسمن د بډینی حالت د انفاس سند په خپل هیواد کې لاسلیک کړ د امریکا جمهور رئیس د مصارف هغه مساوده هم لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندیدو مخنیوي کوي واشنگتن پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپله خاوره کې بند کړي او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د ورزل شوی غړي ارمان لونی وکیل وای چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور په محکمه کې ثبت کړ اساسي رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 خبرې شي د افغانستان د ولسمشر دوهم راستيال ل سیاسي ډلو او مدني ټولنې غواړي چې د پیاوړو انتخاباتي بنسټونو درامنځته کېدو او د انتخاباتو د قانون په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي سرور دانش دا غوښتنه پرون ل افغانستان د شوروي پوزونو د بوتلو د دیرشمې کلیزي په مناسبت په ارکی جوړ شوی غونډې ته وکړه په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وای د دغه قانون په پلي کولو کې د سیاسي ګوندونو همکاري مهمه ده تفصیل کابل د خان محمد سین پراپور کې
د انتخاباتو په قانون کې د بدلون او توشیح وروسته افغان حکومت له سیاسي او مدني بنسټونو غواړي چې دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ افغانستان د شوروي پوزونو د وټلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارک کې په جوړې شوې غونډه کې وویل وسنو د انتخاباتو قانون د پلي کېدو په حال کې ده
اکنون ما در مرحله تطبیق قانون قرار
ده اوس د هر اړخیز همکارۍ لپاره زمينه برابر شوې ده او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو او په دې برخه کې باید همکاري وشي په تفاهم سره د چلن وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو کو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او جواب ورکولو ته مسول اوسو
د وبل پیاد قانون کې بدلونونه ته پکتو سیاسي او مدني بنسټونو ته یو لړ صلاحيتونه ورکړل شوی دی د تماو خود چې سیاسي ګوندونه د پر روانه ونی کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره وړ کسان معرفي کړي دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشیح وروسته جمهوریت ریاست اعلان کړ چې لدې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لدندو لري شوی ګڼل کیږي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان د یادو کمیسیونونو د سرپرستو رئیسانو په توګه وګمارل جمهور رئیس د تعدیل شوی قانون په اساس په انتخاباتو کې لخکیلو ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې په یو ونی کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوو غړو لپاره لیستونه جمهوری ریاست ته وسپاري د انتخاباتو د سار بنسټونه د حکومت غوښتنې ته پکتو وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د معرفي کولو او د انتخاباتو د پروسې د سارولو په برخو کې د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو همکاري مؤثره ده د انتخاباتو د سارون کې بنسټ د پروګرامونو رئیس حبیب الله شینواری په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو هغه د مهمو شریکانو نشمیرل کیږي ځکه سیاسي ګوندونه زینه فدی او بل په زمن کې رتابان دوی ډیره زیاته مرسته کولای شي. د انتخاباتو قانون د هر ماده د تطبیق په برخه کې ډیره مرسته کولای شي.
د بوبل د کمیسیونونو د غړو پټاکلو کې د نوي میکانیزم په اساس کوم ګوندونه چې په عدلي وزارت کې ثبتي، هر یو باید یو یو استازي د کمیشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړي، او همداشان 15 کسان د مدني بنسټونو لخوا ور معرفي کیږي. د ټینګار کوي دغه ګوندونه باید غیر ګوندي کسان چې په انتخاباتو کې تجربه ولري حکومت ته معرفي کړي، چې په ګمارلو انتخابات په شفافه توګه ترسره او په پروسه خلک باوري شي.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. دغه لړۍ لمخ کې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمیر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیره ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي، او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلې دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې د اوبو ذخیره کولو لپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړي، او په یو شمیر ځایونو کې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سکالې موږ د کرنې وزارت د انکشافي بودیجې په مټ باندې 1500 متره مکعبه چک ډیم په څلورو ولسوالیو کې جوړ کړی دی چې ډیری برخه په دانګام ولسوالۍ کې ده. چونکه تاسو ته دانګام معلومه ده چې د طبي منابعو د پلوه یو ډیره ستراتیژیکه ولسوالۍ ده، او دا ډیره وځپل شوه، ډیره وچکالي هلته موجوده وه.
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي، هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چکډیمو پورې محدود نه دی. په کومو ساحو کې چې موږ چکډیبونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلی چې موږ بعضی ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو داغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده او ترجیح دې ته ورکو چې کوم ځای کې چکډیم جوړ شي باید عمل ته نهال شانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وای
دغه اوس دا نوې پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره تا دغه چینې برا زرغون شي، نو دې سره به زمونږ فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي، او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي. دې سره د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رزاګي کې جوړ شوي دي. د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي، ځکه
دوی وای په خوای سیلابونو کورونه د کرهن ځمکه او باغونه لمنځه وړي. اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي، نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوختي، بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دنه مخ کې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، وبنوي بالکل فصلونه ختم شول، وبو سطح چې دا ټیټه شو، کویانو کې اوبه وچې شو، او په خوړونه چې و د دې لپاره کوم بندونه چې نه و چې سیلاب براله ځمکه به وړلې، دا به فصلونه به ختمول، باغونه به وړل، کورونه به ورانول.
کونړیان د کرنې او مالداري د ریاست له مسولینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونه کې چې اوبه را روانې دي، جاري اوبه لري، باید هغې لپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د په ځای کوم سیند کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډیر خاص سر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، زیا په زیا بندونه ته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کیږي. د سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چار رئیس انجینر انعام الله صاحب د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي:
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متره مکعب چک ډیم غوښتنه کړې ده. یو هغه ټول شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي، یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځه وړل شوی دی، چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي، چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بیساري ډول کمه شوي، چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز اسد آباد نه لیکي: د هلمند د سولې حرکت غړي کونړ ته رسیدلی او غواړي چې د سیشن بي پورس د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. عبدالستار سعادت د کندهار لارغنداب لیکي: په نړیواله سطح د سولې روانو هڅو ته په کتو سره افغان ولس ته یو باعزته او پایدار سولې په تمه دی. رحیم الله بابای لیکي: البته د اردو ژبې په الفبا په یو اس ام اس کې لیکي: له طالبانو سره باید سوله په شرعي چوکاټ کې وشي. قدیر تکین د سولې په تړاو لیکي: د سولې په تړاو باید بیلابیل کوششونه په یو چوکاټ کې منظم شي. ځینو اوریدونکو پر نورو موضوعاتو اس ام اسونه راستولي. شهیدزاده د زابل له خوا کې افغان لیکي: د جنرال ووټل دا پریکړه ستایو چې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه باسي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي: د پوهنې وزارت باید سر له اوسه د ښوونځیو د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. احسان الله دوست د کندهار لارغنداب لیکي: د شوروي پوځیانو وتل د افغانستان لپاره ستره بریا وه، خو اوس باید افغان مشران په اتحاد خپلې هیوادنۍ ستونزې هوارې کړي. او ګل احمد له کندهار لیکي: د په دوست هیواد هند کې د پنجشنبې د ورځې وحشیانه حمله غندو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. دغه ولایت دائم روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، د امنی او د روغتیایي خدماتو کموالی او د روغتیایي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه ګڼي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
په کندهار شاره ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13% اوسیدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامنی او کم روغتیایي امکانات کندهار کې د روغتیایي خدمتونو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار په خلو سره لکه پیاده روي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسی لري، نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 500% خلک لاسرسی لري او پاته. د دغه 13% د پاره چې موږ په تیر هفته کې د عامې روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړي چې تاسو کار پر وکړئ، موږ ته هغه ساحې په ګوته کړي چې ایجام د سی مرکز د ایجاد کړي.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیایي بنسټونو سره هڅې را پیل کړي دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو تر څو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالیو کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هماغه ناامنه ولسوالیو کې هم جوړ کړي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیایي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3,000 ولادتونه ترسره سوي، چې ښایي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه سوې ده.
د کندهار د روغتیایي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې 14% خلکو ته روغتیایي خدمات نه رسیږي. بل لورته د روغتیا په برخه کې د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسولین وای د ګزړ ناروغي د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. له پکتیا د سجرړو خبریال اصیل سازی راپور لري.
وروسته له دې چې د هیواد په ختیز او سویلي ولایتونو کې د ګزړن مثبتې پیښې پیدا شوې، د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤول ډاکټر محمد حبیب محمد وایي، سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیایي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته آګاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آګاه نه دي هغوی آګاه شي تر څو چې یو ماشوم له واکسین نه پاتې نه شي.
ښاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزړن د وژونکي ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې په رضاکاره ډول برخه اخلي او نورو رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښیي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټی ټی واکسین دی، شری واکسین دی او نور واکسینونه چې دي، چې مخکې مې تاسو ته شي کو، نو هغه یو نیمه ژوندی یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي، د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما ولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، مؤثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغۍ د کنټرول ادارې مسؤول ډاکټر خانزادګل احمد زای وایي چې د لیاونه بلته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګزړن ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې دي. په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې مو سره جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سي دي روا بللی دي او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې سره پر رضاکاره ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګزړن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنګانه ماشومان نه یغچیږي نه خرابيږي. دا د ډاکټرۍ له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقه د کتابونو د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نسته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تیره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو 5,500 ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
زحمه شبر لتا سو اجازه غواړم. د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو په پوره سات له آزادی رادیو خبرونه اوریدل شي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. قدرمن اوریدونکو سلام، روغ او خوښ اوسئ.